سلامونه ده سهاره ته بجې شوې زس فیول استانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل خبرونو کو
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستانی چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري لاغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاینګ کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابل بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینهوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبې دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پریکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف الوی سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته لغه غوره شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون ویل د وروستۍ سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکول او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستي ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دوی وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی. لمړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنشن د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د تمنشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې چې اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کجکی د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو پرې برکاري چې ما سره د څنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړم. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرې درته مزمه د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزو نه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسی په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی. تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیا شهید د فرا ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شابه باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنی عمر جان په نوم باندې کلینیک ته منظور سوې ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نوي مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجانې ته راشي. ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوی پی تلی. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. ونې کې هله د چروغ او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپارانم نه د چیلو روپیه م نه جوړي زړه مټران دل ته چور شورو پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ د جوړ کړی بالا بیا زره کالداري پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد پر زوري مارته تجارې مارته اسناد مستقراته دي هغه نه مني بالا خو اسناد اسناد وای جوړ کی ورته مټر ته موږ وس دغه خوښ لرو چې د موږ پیغام پر لور کور مشرانو پر ورسوږي چې موږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې زو هغه زنداور خواته زو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نه د چیلو روپۍ موږ نسو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو کوم چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لارې نشر کیږي. موږ خو خوشاله یو ډېر دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو له خبره دا غوښته چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وایو کوته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغه مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو ویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوم کې استیشنونه لري، هغه یې ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا، یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دویم دغه کار نش کوي، لیکن یوه خبره چې د یادونه بسو موږ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه فعال دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هری رود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو نه، یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکوښو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسیم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاک تاسو ته اجر درک.
آزادی رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت تغرد ولسوالۍ د راګیز کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 2 2 3 4. 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم. دا آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشتې راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنی 2 شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولای شوی. لومړنۍ افغان بیسم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمېره په یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 اویا 0 6 3 9 2 و سپر اتا شمیره بزر بیا تکرار روما یعنی سپر و سو شپر ندیرش ووشت سپر اتا اول منان شمیره مده سپر و سو یو سلو دو سلوشت اتا سو نو دست نکار ملگیری تا یاد خپل از ما جاگوری یا بل ملگیری تا یم کم رور تا معلومات ویده خوش نصیب زلمی پارلمندین و زما اختر محمد خادم سر دی پرامدو پرامده غدو اغبر گشمیره علی کتنگی که خدای پاما
پا هم دی پیغامون سرا دی اونی آزادی و آوریدون که پروگرام هم پای ترسیگی خیش پی او رازی ولری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي ملما د ځنګړی مرکېتا ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې وړای نشم توانې نه لرم خدایا ژوند بیخی لکه ډبره داسې درون دی نورې ستړی کړم مټې می خوږیږي ل افته ډکه شپه نه سبا کیږي د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته هر مخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځیدلې وجود کومې خواته یوسم دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی درسې سره د غره سر تر روان یم ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې دا ستانګم په دې لویا دنیاګۍ کې کما شوم چې په تیاره کوټه کې بند وي ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم غورځېدلی یم نشم پاڅېدلی د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي گزاره هم ناممکنه ده چه وشی دا منمه چه حرام خودکشی ده خوزه چه وکرم مجبوریم مرشه ده درسه سره ده غره سر تروانیم جوان سکروته ده سیزیمه غرزوامیه بختا جان دلسوس که څه هم پوره خوانځای نه دی لوستای او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لګ عمر یې په خشایری کړی ده په دې ځنګړې مرکه کې به د دلسوس له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونه به هم واوري
سلامونه تکل صاحب سلامونه نیکی هیله احترامات د زادای رادیو کارکونکو او ورېدونکو ته ټول ته مینا بختا جان دلسوس د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي څنګه ژوند کوي کار کوي که نه کوي یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې باب هم راته وایست
تکل صاحب دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه په حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ځوان کارونه دی لګه لګه کلا کلا فارغ او کلا کلا د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او ک په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو حڅونه و؟
نه نه حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه ولم، مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت د ما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ما ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس ستا مکتبونه شته، البته دا چې امنیت پ ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله.
پراتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مې مینه دا هر وخت مطالعه کوم، ډیر کوم، ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی ترسو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به د طب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوتا به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلار شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور د په تور تاریخ کې پاتې ما سي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ما سي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګي کې جنت او نغواړي دل سوزا داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکم
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته میچر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې زه د شعر دګر ته او البته په سکرین راخکارا شو. ما لدی مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري. بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور وم په ځان به باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي یا مخپل ته به ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا امغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعری لویه خبره ده. نو د 2000 شلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څلاسو از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به تو وایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خو داسې ماغنه دا داسې نه اسنه چې د شعر به عزتي وکړم. نو د 2000 شلم کې چې راغلم په ځان تنه څه باور حاصل کړم.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزنه تراولې خو د بزش پون و نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردی سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم. بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به وم دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بنډرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نو ته هغه متکل صاحب پراته ته دا دی نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا او د شعرونو او د نظم به ډیر لیکلای دی. نظمونه مې داسې ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه داسې به نظم یې اکثر ډیر کار مې کړای دی. د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي. څلور پنځه سوا داسې کم از کم شعرونه او صفه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړې؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم د سنا غلطي په کې وشي. پر راتلونکي کې مې کتاب ته د اراده نشته. کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته. تر څو په ځان خپ بواري شم او په خپل شی خپ بواري شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر لره وسېګما د ښار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینا مال تاثیر ورته وړاندې کوم. بازه بازه ته اوس خو لږ اسانی شوه سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډیرو نه نظر پو کې اخله ما د مصرانو شاعرانو نه داسې ډیر مصرانو نه مې نه دی اخستای ډیره اړیکه نه وسره لرم، نو ډیر داد را کوي ملګری ډیر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین ځای ځای خلک ډیر داد را کوي. البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اثرونه ډیر ښه چلیږي.
دلسو صاحب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. لهغه شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنا نوم یې دا یو ډېره مشاعره لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چې لري وي له ښاره لروم بل مې دا مشاعرې نه ډېر تللی نه یم. دا مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بېخي ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډیر مې خوښ دی. یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوس صاحب یو بل شعر مهم دا اوس را ته وایاست چې اوریدونکي واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو.
او تکب صاحب نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. زمې څنګه دی د دنیا کې ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاند آبادی او مونږ په خپل کې پردیو پردای جنگ مو دایره وړای خپل کاله ته لیوانی یو. هر طرف ته سرواګمې دي، د باروتو پرمانې دي، کا جماعت ته کا مکتب دی لګې دلی پرمرمې دي، د وحدت خبر نشته، یو بل مکرکا کیږي، د دخمن پولار رواني او خل خپل مکرکا کیږي، بس پردی ګل تا ګاډیږي، دا بوکل او پوهیږي، ژوند حسان دای خوند د عذاب بارانواری کی ورور ولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردیو غلامانی او د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کافر بل مجاهد چی چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کلی، شنه پسلونه سوازیدلی، سپین مخونه سوازیدلی، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازیدلی، ګلابونه مطلع شول، خپل مشران را ته بالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو، دا چې روغ دی په سودا شول، ګوانډیان را پورې خان دی، پنجابیان را پورې خان دی، وایا څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خان دی، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګې ګو مس، بس په دا بس چې دا زمون خالوی داسې یو یو بورکې ګو مونږ بایللا اتحاد دا روان کړای مو جهاد دا چې وطن باندې ماین دی، بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنگونو باندې سر یو، ژوند به څنګه خایستا شي، ژوند به سره کم سنگار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي. اندریم بای چې دا باندې دا تکل سه ورستای بعد جنگ پور کې سوازېدل دي، جنگ لیکلې ورکېدل دي، جنگ بدرنګ دی، جنگ د ورک شا پوتیار کې اوسېدل دي، جنگ وخصته یا انډیوالا، جنگ نفرت ته یا انډیوالا، جنگ سجین کې اوسېدل دي، قیامت ته یا انډیوالا، سوله امن رڼایي ده، سوله امن خوشحالي ده، سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی، آبادی ده، سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی، آبادی ده، جنگ سرتورې پښتنې کړي، جنگ همبورې پښتنې کړي، په پنجاب کې خیرات غواړي، جنگ مجبورې پښتنې کړي، چینارونه شهیدان شول، سره ګلونه یتیمان شول، د غربت په ګرمه ځمکه څه په یبل کښې روان شول، په هر کلي کې ماتم دی، څه دوزخ دوزخ موسم دی، څوک آرام نه دی، سلاره د هر چا سترګو کې نم دی، بس په ځان پورې حیران یو، بس په ځان پورې حیران یو، چرته یو زو چرته روان یو، پښتانه یو ترهاګر یو، پښتانه یو ترهاګر یو، له هر خوا په مونږ گزار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په کرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. مننه تکل صاحب.
له تاسو ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب. قدرمن اوریدونکو، مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوز سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوز صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډېره کوم دی؟ یعنی ډېر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې، که ټولنیز مسایل او که ډېره مینه ده په شعرونو کې مو؟
تکل صاحب، ځان نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم، خپل شعرونه چې ګورم، نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم، او په حالاتو هم مجبور یو.
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې ستاسو نور شعرونه لوستي دي دلسوز صاحب، په هغو کې هم ما لیدلي دي چې په یو ډول سره، حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو، او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه، چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنګ کې مو عمر تیر شو، په چودنې کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي، او بعض خلکو نه ګیلې خامخا په کې کېږي. نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم، البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي، دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي، باید سیاسي شعرونو نه، البته د ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، سر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه، هلته مې یو نظم ویلی و، نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپله در باندې راځي، او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا یې لیکي؟
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي، نیت مې ړنګ شي، شعر ته جوړ چې جوړ نه وم، او بس زه شعر نه شم لیکله، خاطرۍ چې نه وي. نو کله کله مې چې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي، نو شاعري راوارېږي خپله خولې ته، راوارېږي غزل رانه ولیکل، بس خبره رانه غزل شي. زما څه شعرونه، زه خو ځان ته شاعر نه وایم، خو البته چپ اصطلاح چې داسې ما د ګډ څه بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب، د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان شعرونه ډېر اثر کړي، هغه ډېر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم لولم، نور شاعران دي، دا زموږ خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډېر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
ل پیر محمد کاروان او ممتاز ورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولې تر ډیره د چا
ولولم ی ډېر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې دانش صاحب هم ولستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم
تیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوسې وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو
نو تکل ته بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه
مهرباني مهرباني ارشاد
تکل سه غزل نه یو ته غزل نه مخ کې به درې بیتونه وایم چې له هر سنه بهتري دي کوم ایلاګیایم د خدای سره خبرې دي کوم ایلاګیایم مرغیم د ژوند زلکه ورور رالویګم د مرګ په لور وزرې دي کوم ایلاګیایم یو بل بیت هم دی چې دردونه مرا ویشتلی بل درک نوی مرشدا پنیمه سپاسندرې دي کوم ایلاګیایم او غزل دی چې زلکه در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخله خبرې د ورورای کوي توبه خدایا زلکه در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخله خبرې د ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مختم سیل باندې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مختم سیل باندې دوستۍ کوي توبه خدایا خلبې د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبای د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه د مرامینا پورې کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتل ایدای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتل ایدای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستاکو ستا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بختاجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي دي ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي د خوست ل ځوان شاعر بختاجان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خديوي
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
دنیا گیجی دی آسمان پر کنارو کی داد من دی پارا سونلو پی غور دا اغینا جی دور پان پر منارو کی آموالا دیو نرک براس پور دا منوی دیو دی غفلت پر بسترو کی دیو تستگی کگی دی من قلور دا نجوری جی خجالت پر پوشان دا کی دنیا سره دې منګا نشاله دا
سره سپکاری دی پور بلی فاقت کی دیتی پاک لره ایزتو سستی مکوی دی خفل عزیز وطن کی دا سستی دی منگزان بی کم علی دا اولادو نکی را دی ماری بستان دا دی غم دی سنگی سیرت ولی خپل دلاس فون نه